یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدون کو السلام علیکم قربا موز نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمه ده روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې درې ورځې نړیوال سیمینار شو چې پکې د لرو بر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملمه مو د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ده په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی و وروسته ته په خبرونه کې د افغانستان او د پېښور د دوو پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیوال او باسین یوسفزي نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو خو د دغو خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نو کو عارف صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم ستړي ماشه
خوشحال اوسي شکریا ډېره مننه چې زموږ
ډېر زیات مننه عارف صاحب او زمونږ همکاران چې په کوټه کې هغوی خو پوره ستاسو د په اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په د هغې ویډیوګانې موږ ته راستولې مشال رډیو د لارې همدغسې غږونه د پوهانو راپورونه په لیکلې بڼه دغه هر څه د مشال رډیو اورېدونکو په تېره اونۍ کې لوستي اورېدلې دي او کتلې دي خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو
بالکل
نو خیر محمد عارف صاحب پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیات اندازه کې ملمنو پکې ګډون وکړ اوس به ملمانه له خیره بیرته خپل سیمو ته ستانه شوې ام یاسې څنګه تجربه و د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول د خو باسان کار نه و ډیر سنزمن کار و
بس دا پښتنو وای کنه وای د اخلاص بیړی همیشه منزل ته رسیږي نو زموږ په ځل کې دا و چې موږ د لاره وبر پښتنو راوغړو او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه کپلر کې دی کوبر کې دی چې څورو مسایل دی څورو پیښې دی پر هغه باندې وژغېږو او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د افغان چې د یو کام سترګې هغه پر دا وژغېږي او داسې موقعه په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخ همېخ یو بې سواد ورځ حقوق او دربدریانې د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښه له کومه ځایه د راپېښه ولیده او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولی شو نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوی مېلمانه هم رالو هغو هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل او په هغه باندې تر ډېر حده پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز ترې منزله پورې به ورسیږو
عارف صاحب د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات ادیبانو لیکوالو زیاتره کوم ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان شاعران دوی د کوم ستونزو ننګونو سره مخامخ دي
بهرحال په دې اعتبار خو ستونزې بېخي ډېرې وي که نه یوه اوله ستونزه خو دا ده چې زموږ په لیکدود کې فرق دی موږ تر اوسه پورې هغه په لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه کله کله املا ته لیکدود وایو کله کله املا وایي لیکدود یو ګڼو دا فرق او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي څه نوم نه ولیکل شي یوه موضوع دا وله بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی په دغه دور کې موږ پښتو تر کومه ځایه پورې رسولی شو موږ د طریقه یافته قومونو په کتار کې په څه ډول درېدلی شو موږ پښتو چې د کوم ستونزو سره مخامخ د هغه څنګه له دې ډګر زه ایستلی شو او بیا دا کم امکانات چې موږ په داستون ژ فرونه کې امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا یو باید موږ دا وکړو. نو دا نه به شمېر ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وو مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزې باندې وژغېدل، د کلچر پر ستونزې وژغېدل، پر فلمان وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې. زما خیال دا نو نه چې هر اړخیزه جایزه سور ممکنه وله هغه په دا سیمینار کې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. عارف صاحب چې امکانات لرو کنه ستونزې خو ډېرې لرو، څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کې د جهانیت کې موږ د خپل ژبه ورګډه کړو، ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو، څنګه کولی شو د خپل ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره وکړه دغه حل کاند؟
اول خو مسله دا یو ډله چې وایي که نه وایي نه امکان کفر دی او هغه چا هغه انګریزي لیکوال چې ویلي وو که نه چې ځای په ځای جمود چې دی که نه نو دغه د ژوند نښه ده. بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت ولو هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیږې شو او یو ګوازه صرف یوه اشاره درکړم. اوس په دې سیمینار کې د رابطې دپاره د یو ویبسایټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کېږي چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي دا ستونزه ده د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړه، په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی وو، له کابل زه غفور لیوال صاحب وی او له کوټې زه ډاکټر نصیب الله سیماب وی، له پېښور زه د پېښور یونیورسټي د پښتو اکاډمۍ ډایرکټر سیدي نصرالله وزیر وی. نو موږ به ویبسایټ به جوړو خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سار هم مستاس له ښار د بوریوال کاکړ یو پیغام وی چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویبپاڼه جوړه کړې ده.
ویبپاڼه جوړه کړې ده نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده. نو زما دا یقین دی دا نور ستونزې چې دي هغه بالکل دغه نوم نه دي
انشاءالله پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي دغه ستونزې به هواریږي، دغه امکانات په لاس ته راځي. عارف صاحب تاسو را سره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې. عارف صاحب تاسو سره وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي. مخکې موږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم د خبرې مو کړي، دا به مو عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ، بېرته تاسو سره ځو. راځئ ملګرو د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې موږ خبرې کړي وي. محترم لیوال صاحب د کوټي اوسنۍ کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپیښ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بسونه خو به په پیډیر شوي وي، تاسو د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ؟
دا کانفرنس بزدانې لاسته راوړنې درلودې یا تر هر څه مخکې دغه د بېلابېلو پښتون مېشتو سیمو د فرهنګیانو راټولول هغه هم په دې تعداد کې او بیا هم د یو باصلاحیته کسانو په ګډون زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و لیدل شوی. د کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مډرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي. موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو بحث کې وشو او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه، مشاجره او نقد او کره کتنه هم پکې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکې له مخکې ما لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلي موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي. یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي، بلکې تیزیسونه مطرح شول، یوازې د سرسري ویناوو پر ځای لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو، چې فکر کوم دا په خپله یو غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو، یعنی پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې. او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه، سیاسي ګوندونو په کې ګډون درلود. عمل علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې، یا د ژبې تر کاروالي پر رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي، دغه ټول مسایل په توګه وڅېړل شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحصیل بس
خپل لاس راوړل. لیوال صاحب، دا ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي. تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غنی کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي، که په دې کې د نورو علومو ماهرین دم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو، او جالبه دا وه چې دوی په ډېره مینه تر اخره پورې به عمل ته. یو شمېر ګډونوال خو چې څوکۍ نه سوې موندلی، چې د تالار چار ګرده په دې لارو کې به ولاړو تر اخره پورې، او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین علاقه مندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولی یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کېږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي آثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام لپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو لپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي، چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به د انتباط یوه جرګه وي. زه داسې فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نوره هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په اته خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه نه څنګه راوباسو د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابره کو، چې هغه لوستونکي چې په نورو هیوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسی نه لري، چې د پښتو آثارو نه بې برخې پاتې نشي.
جالبه دا ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی، ښاغلی احمد ولی اڅکزی، د یو په ژبه پورې پریزنټیشن درلود چې څنګه کولی شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر، د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو، عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو، آنلاین قاموسونو او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده، پر دې هم خبرې وشوې، او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډیر مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخره کې جواب راکړي چې دا سیم سو ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دی په پرل پسې ډول ونیول شي او د راتلونکو کانفرنس په اړه څه معلومات راک دوه
پرې کې د نورو پرې کو تر څنګ ډیر پټینګار څو شوالته ای یو دا چې نو دا چې دا غونډه په خپل بیلو په مشته حوزو کې تکراشي او جوړی شي دا غونډه په دغه شکل باندې بلکې یو بل مسله چې هلته پټینګار څنګه دا چې موږ باید بل ځای په بل غونډه کې هر څه لاندې ځای نه شروع نکو
بله
یعنی موږ باید یو پرمختګ کړی بل ځای باید موږ دغه پرمختګونه وشمارل لای شو او هغه ستونزې خوندونه چې دي هغه بیا د وو د راشه د لپاره بیا کار وکړل شي یعنی یو متداوم مستمر او ګټور دوام باندې ارتنګار
د لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي او دونکو نن تاسو په یارانو مشال پروګرام کې د پکوټه خار کې د سپټمبر د 12 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو د لارو بر په هانو پکې ګډون کړو دا غي په نتایجو باندې غږیږي ورسته بدرته د پیښور د پیژندل شوی لیکوال اباسین یوسفزی خبرې هم دراورو خو موږ سره ل کوټه نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه ملمه ده د ټلیفون د لارې خیر محمد عارف صاحب غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه پاغه کې یو خبره دام و چې لس کتابونه چاپ شوی د دې سیمینار په ویاړ دا چرته چاپ شوی لیکوال سوکو ک دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورک ډیر مننه
لس کتابونه مور اول خدا کوشش وش مشکل کتاب چاپ خو متاسفانه زنو ملګرو د نن کتابونو مشترول جن چې هغه ور چاپ سی وو په هغه کله لږ دی زاپا او تعریف کړو نو مور هغه کتابونو لمن زو ویستل مور څه صرف لاس کتاب پات سول دا لاس کتاب مور دا سیمینار په ویړ باندې وړاندې کړل په دغه په خپل د فورلیوال صاحب لیدلوري و او د حبیب الله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي زموږ د دې سویلي پښتو یو ډېر ښه لیکوال و زما په خیال چې بلکې ملنګ نومنه سړی و چې هغه د هر څه ډېر بالاتر سړی و یو نظریاتي سړی و سائیں کمال خان نو د سائیں کمال خان یو کتاب وي د ډایلاګ د پلاتون پښتو ترجمه کړې و د پلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و او د احمد ولی اڅکزي قاموس وي د رشاد صاحب یو مکتبي قاموس وي و مجموعي څور باندې موږ لس کتاب د دغه سیمینار یو هغه د فیصل پاران تلمیحي ادبیات کې دا ساتیرو تلمیحات دا نوم و اگر دا شیز نایاب کتابونو چې بلور چاپ سوی هم نو او په مختلفو موضوعاتو باندې و او دا لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې
وړاندې عارف صاحب
دا غلطه ټول تقسیم
توزیم وکړل عارف صاحب په دغه درې ورځنی سیمینار کې چې کومه مقاله وورول شوې ده دی د په کتابي بڼه د خبرولو سغم خړل شوی
په دا ولا د شوسلو د تاسو له لارې زبزه یو ګټه واخلم کنه
bale
زنه ملګرو موږ ته مقاله نه کړه او ول چې موږ لږ کار نور باندې کوم مقاله درستو او موږ اوس دا خوستو کې چې مقاله باید زړه راوستل شي چې موږ یې برته د پښتو اکاډمۍ کوټه له خوا چاپ کړو نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دا غږ رسیږي هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پوره ورسی چې موږ چاپ کوو ان شاء الله موږ دا تاولم فیصله کړو دا مقالات موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټ فارم څخه چاپو چې او خپل کام ته به وړاندې کوو ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ د لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي نو هغه به یقینا موږ پښتانه کام او زلمیان ته وړاندې کوو
مننه عارف صاحب تاسو را سره اوسئ لکه څنګه چې وعده مو کړې و چې موږ د اباسین یوسفزی صاحب سره هم خبرې کړې عارف صاحب لګ دمو کې ترغیبه د اباسین یوسفزی صاحب خبرې وورو
عامر صاحب موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کار مخ په وړاندې تلل شي چې کوم کوم مقام بچو تا مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شي، د کوم وطن دفتري او روزګار ژبه څنګه چې خوي نو هغه تعامله مخبوره نتلی شي. د هغې مثالونه زموږ سره موجود دي چې هغه چین دی، جاپان دی، فرانس دی، جرمني دی، ټول یورپ، امریکا. دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي، د هغې د کار روزګار ژبه، د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده. نو مونږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نشته. نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي، دا کله په کابل کې کېږي، کله په پېښور کې کېږي، کله په کوټه کې کېږي، او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي. او د دې ټولو غږ دا یو دی، زمونږ چې بچو ته دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، زمونږ په دفترونو، زمونږ په بازارونو کې دې خپله ژبه وچلولی شي، او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري چې هغه هم دې راکولی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي، دا د ژبې دپاره ډېر خیر راکولي. زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي، نو هغې هم د دې انداز نه، د دې سوچ نه، د دې غږ نه ښه خبر شي. نو زه دا ګڼم چې کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري راشي، نو هغې به ډېره ښې نتیجې مخې ته راځي. لکه څنګه چې پښتو چې د فرمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران رابللي وو، ماهران رابللي وو، په هغې کې دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې، د پښتو ژبې او میډیا، د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې.
واسین صاحب، یو تپوس بل هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نوی چې کتاب چاپ کی، یا کتاب چاپ کی، داسې ځینې خلک لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرڅیږي. په دې باندې عمومي څه بحث وشو په غونډه کې، یا وروسته تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډې کولې، په دې باندې د خلکو نظر څه و چې څنګه کولای شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅ شي؟
ګلم نجیب عمر صاحب، چې زما خپل کتاب خو یو کتاب مې په شلو کالو کې لس ځله چاپ شوی دی، بل کتاب مې په اواته کالو کې پنځه ځله چاپ شوی دی. زه دا ګڼم چې په ښه ډول باندې کتاب لیکلای شي ولس ته، نو هغې قبلې بله دا ده چې شاعران ادیبان چې دوی خپل کردار، خپل شخصي د قید قام لپاره، د قام د چاتو د امیدونو په رڼا کې او پاک ساکو ساتي، او د هغې زړه په ځان مین کي. نو زه دا ګڼم چې د پیړم پښتو کتاب خرڅېږي، هم لیکوالان یې هم اخلي، عام ولس یې هم اخلي، او په خلکو کې د دغې تند شته زه ګڼم. خو البته دا ده چې زمونږ د خپرونې ادارې چې دي هغه لږې کمزورې دي، او د هغې وجه دا ده چې په افغانستان کې خو حالات تر ډېره حده ښه دي، تعلیم په پښتو کې دی، نو خلک د پښتو ژبې کتابونه ډېر اخلي. دلته چې دی زمونږ په سیمه باندې، نو په دې کې تعلیم په پښتو کې نه دی، او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه، نو هغه نه عملي شوې نه ده، کار پرې روان دی. نو د دې وجې نه دلته د پښتون د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی ځان سره د ژبې میانان راوړي، چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي، نو هغه عمره به د ژبې میانان او د هغې هغه دایره ورو ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا ګیله به بالکل ختم شي چې خلک دا وایي چې د پښتو کتاب څوک لولي. دا هو شرط دا دی چې په شخصي او دولتي ټولو ښوونځیو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه په وړمبۍ مرحله کې سمدستي روانه شي، نو د پښتو میانان به انشاءالله چې بیا کم نه وي.
د لیکوال، شاعر او د پېښور پوهنتون د استاد واسین یوسفزي څرګندونه مو واورېدې. او خیر محمد عارف صاحب ډېر هیله مند او واسین صاحب وایي چې پښتو کتاب خرڅېږي، خلک یې اخلي، تاسو سره اتفاق لرئ؟
یقینا. خو زه لږ د واسین صاحب خبره کې اضافه کول غواړم.
بله، مهرباني.
چې دا کتاب که فلال سم د واسین صاحب خبر بار جلا شخصیت دی، او د میډیا لاریم، د ادب لاریم، د خدمات لاریم. دلته یوازې موږ ته ستونزه دا پیښه ده که نه، چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال چې د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي، په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې د هغه د وړاندې کولو سبب وي. خو دوی دا کوشش کړی چې پرله پسې یو کتابونو ته دوام ورکړي، چاپوي او بیا دا ګیله م کوي. موږ یو نظر لرو، هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي. دا کتاب کې لږ داسې مواد وي چې هغه د خلکو ذهني روزنه مو کوي، هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ور په ګوته کوي، هغه په خلکو کې یوه نوې جذبه ولوله هم راپیدا کوي. نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي. په دا تر دا ځایه خو د عباسین صاحب په حق کې هم چې د ده خبره بالکل صحیح ده، خو هغه خلک چې دا معیار نه ساتي صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه، نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګیلمن نوم وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو، نو د یوه کتاب نوم وي ما واخله، هغه تنزن چا ورباندې شي ویل ما زه خو دا شعر نوم هم هېر دی یا دا کتاب متن نوم راځېر دی، خو نوم یې دا وو چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخلي. نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره پر خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مبین ته راوړي چې په هغه کې څه دا نوم نه شانې څه
نوې خبرې پکې باید. مننه عارف صاحب، کور مو ودان زمونږ
د یو نوې تجربه چې د خلکو داغه استفاده
وکړه. ډیر مننه عارف صاحب، ډیر مهربانه یې مونږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واغسته. د مونږ پښتنې د اوریدونکو پښتنې مو جواب کې کور مو ودان
خبر دغه تاسو په فیل باندې ستیل لري کول غواړم.
مهرباني.
هغه دا هغه شاید مل بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې لمر سره چار چا برخه خسته ده، هر څوک چې دی له هر ځای چې دی موږ دا غو ټول شکر ادا کوو، او په دغه خمس کې لمر څه غلطیانې سوي لا غو ټول ملګرو او برخه خستونکو زه بخښنه غواړم. ان شاء الله ول عزیز موږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپل غلطیانو ازاله وکړو.
ډیره زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورید. قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې، دوه قراردادونه پکې داسې وو چې په هغه عمل مونږ ټول کولای شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي، او بل دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته د تعلیم موقع ورکړي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عملو کې خپل قربان جمامې ته اجازه ورکړي. الله پامن.
مشال ریڈیو دا